په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر پنځمه ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. نن چهارشنبه ده د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 په پیل کې د فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا ځواکونه وایي چې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د میدان وردګ شاروالی ظریفه غفاری ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورې ښځې جایزه ورکړي. او په چین کې د کرونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکې په خوا د خوځېدو په حال کې دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک څو ورځې وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د لومړۍ هوایي حمله خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سندي لګټ نن پر ټویټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی پر طالبانو دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري 28 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سندي لګټ په نننی ټویټ کې د اشاره کې لیکلي دا پر طالبانو تر یو لسو ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوال ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له بې ځایه حملو د لاس واخلي او پر خپل تعهد دې ودرېږي. سندي لګټ ټویټ کړی چې دوی سولې ته ژمن دي خو په عین وخت کې مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. دا کندوز سیمایزو چارواکو وویل چې پرون وسلوالو طالبانو د شپې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې حملې په باغ شرکت او چله مزار کې شوې دي.
چپات په خلانه په نتیجه کې 15 نفر شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان لرو.
خود کندوز کې وی معتبر امنیتی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبان په حمله کې د ملي اردو 15 اسکر وژل شوی او 3 زخمیان دي. په کندوز کې د ملي اردو د 211 پامیر قلی اردو ویاند برهان الدین د افغانستان پر ملي اردو پر اسکرو د وسلوالو طالبانو پرونی حمله تایید کړي خو د نورو جزئیاتو لور کولو اجازه کړي. د میدان وردګ شاروال ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون د ظریفه غفاری نوم د 200 ښځو په سر کې ښکلی چې دغه جایزه به ورکوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه شاروالې په توګه ظریفه غفاری ثابته کړه چې د زورواکو سړیو لخوا له تهدیدونو سره سره مبارزه کولای سي او هغوی غلط ثابتولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د مختلفو هیوادونو ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساریګل سوبوتایف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي و خو په خټه قزاقي د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساریګل هغه څوک ته چې په چین کې د مسلمانانو لپاره له جوړ شوي یوه کمپ څخه چې چینایان د دوباره یا حرفوي تعلیم مرکزونه ورته وایي له وحشتې قزاقستان ته وتښتېده او د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو پرده پورته کړه. ساریګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن او لاړه او د قزاقستان یوې محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان مسلمانان چې په خټه قزاق، یغور یا د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په دغو کمپونو کې له سیاسي اړخه مغزي شستشو کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې ساریګل د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده د هغوی له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړه. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځنی ختیځ، اروپا او امریکا خواته د خوځیدو په حال کې دی. د ویروس تازه پیښې په ایران، جنوبی کوریا، ایتالیا او جاپان کې ثبت شوی دی. د ایران حکومت پرون وویل چې هلته 2,386 پیښې مثبت تایید شوی او 8 تنه له دې عمله مړه شوی دی. د ایران د پارلمان درویشت غړي په هغه هیواد کې د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر په کورونا ویروس اخته دي. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویه له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دی. د تاجکستان په جمعتونو کې ډیرو امامانو نن خپل خلکو غوښتنه کړې چې د جمع لپاره دی جمعتونو ته لته ګډه وکړي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبت پیښ نه ده ثبت شوی، خو دا هیواد هڅه کوي چې د اکثر مخکنی تدابیر ونیسي. تاجکستان 9 میلیونه وګړي او له چین سره ګډه پوله لري. په تاجکستان کې د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو تاجکي برخې ته نن وویل چې د جماعتونو یو شمېر امامانو دا پریکړه چې خلک دی جمعې ته نه ورځي د تاجکستان د اسلامي مرکز د سلا له مخې کړې ده. افشین مقیم ویلي چې حکومت شایي په نږدې راتلونکي کې رسمن پر جمعو بندیز ولګوي. د تاجکستان د روغتیا وزیر ویلي چې پر داسې امکان د روغتیایي چارواکو ترمنځ بحث روان دی. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 2 د نوروز لپاره د زده کوونکو او محصلینو پر تفریحي پروګرامونو او ډلهییزو نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی. او فریډم هاوس د ایران او روسیې د حکومتونو لخوا د اعتراض کوونکو پر ځپل کېدو سخته نیوکه کړې ده. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې چې د نړیوالو ازادیو په اړه ده او نن خپور شوی، حتی د امریکا په څیر د ډیموکراسۍ پر سترو ملاتړ کوونکو هیوادونو انتقاد شوی او لیکل شوی چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ ته اشاره ولي او پوپولیستي اجنډاوې پر مخ بیایي.
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړه. دا حمله په داسل کې سوي چې ولسمشر شم پرون له ملا برادر سره خبري وکړي.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
ولسمشر شم په چې د افغانستان لشکري څخه وته لاسانه کار نه دی. د مشرانو جرګې یو غړی وایي چې په کار د نور طالبان د افغان قوو په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
جګړې دوام ته هیڅ نه و ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربند کړي وو
ځنی ټرافیک شکایت لري چې ماشونه یې ځنډول سوي او پر وخت نه ورکول کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هیله مند دی د روسیې له ولسمشر سره یې خبرې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو سبب سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپروو. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې نور تاوتریخوالي نه غواړي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې څخه د نږدې 2 ساعته تیرېدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري، خو بیا هم وایي چې ګوري څه پیښیږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت وایي دوی ځکه طالبان په نخه کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې وه. لګیت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یوه دفاعي حمله وه چې له 11 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال سیفی الله اميري ازادي رادیو ته وویل طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوسټو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان د والی ویان زړګی عبادی هم مني چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 13 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په تاسف سره په دې بریدونو کې 3 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 13 تنه یې وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون او دینی عالمان د جګړې پر بیا پایلندېښنه ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک وای د جګړې بیا پایل خلک نارام کړي دي.
منګه وافته د تاریخوالي د کموالي نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله مګر له پرود نه سي بیا ټول ملت نارامه ده. یو غوښتنه راځي مشترکه وکړو په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغاني مذاکرات پورې وغځو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یو اعلامیې په خپرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. بلخوا د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغو چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نه وي د سولې په برخه کې اخیستل سوي ګامونه جګړه پای ته نسي رسولی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه شته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا دا درک کړې چې د سوي موافقې په اړه افغان حکومت راضي نه دی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې پر یو میز باندې زمینه مسایله کړی وای، کښېنولې وای، د دواړو خواوو غوښتنې باید پر هغه باندې غور و بررسي کړی وای. دغه ستونزه او مشکل بین الافغاني مذاکراتو کې حل و فصل
اوس د دغې هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي. یو شمېر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی او هغوی منلې. خو تازه یوازې تېره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې 13 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغه سي د ژمنتیا اصلا موجوده نه وي فکر کوي چې دغه تړون د عمل کې دوه پاړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي.
طالبان به همیشه ویل چې پیدا امریکایان د افغانستان نه وو. هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په 14 میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باس. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نه و ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربند کړی وو خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای. د ستونزو مشکلات به حل کړی وای تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت. دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې ترخی او تراجیدی بیا تکرار نه شي.
اوس که جګړه شدت اخلي د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناتو ته په کار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسي کې راځي چې دوه فصلې سره ولولي او اخري فصلونه پاتې.
د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وی چې ویلې تر هغو چې د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره نړیوال ضمانتونه موجود نه وي د سولې پر لار اخیستل سوي ګامونه روانه شخړه پای ته نسي رسولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتولو هڅه کوي. د ولسمشر ویان ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غواړي د والیانو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې اقتصادي پراختیا او د بیرغونې د چټکتیا زمینه مساعده سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر لوري د کابینه د سیاسي کولو او د غشاني او شمیر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بلابل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف خانی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یو غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي هم دا شان زیاته کړي چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالۍ ته پاملرنه وشي، نو په دې خاطر باندې والیانو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شي وي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونې د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنی سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره ملو. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای چې ولسمشر محمد اشرف خانی له سیاسي انزیوانه در وتلو په هڅه کې ده.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکز کېدو د ټولنیز مشارکت د نشټون لامل د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهور ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوخخ پر دې دی چې داسې کابینه جوړ کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواخ لیوي خو د حکومت تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو متی الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بینان د کابینې د جوړولو په اکله یا سیاسي کولو په اکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله شوی دا د دې لپاره شوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسيون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت چې تشکیلي وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسی حالت نووزی، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسی نشي.
ولسمشر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پریکړه کړې چې د مارچ په 9مه باندې لوړ مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغانی د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیلېږي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د ترافیک ریاست د تشکیلات او ادلون بدلون د ترافیکو د میاشتنی ماشونه ځندولي. د کابل شهر زینو ترافیکو ازادي رادیو ته ویلي چې د کورونی چارو او ترانسپورت وزارتونه یې په بیلابیلو پلمو ماشونه نور کوي. نور جزئیات د دیوین در په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت څخه د ترافیکو ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولې دي. د کابل یو شمیر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. احمد جان او سمی دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلي اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایا د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وظیفه ششم پلیس ترافیک کابل مربوط به وزارت قبلا مربوط به وزارت داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش دادن نشده. فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکي پولیسو د ماشونو ځنډ تاییدوي. دغه وزارت ویان علي سینا سید ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکي پولیسو د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکوونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنیو چارو او مالیې وزارتونو سره یې ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیکو پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو ماشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سید وایي
په دې هکله د کورنیو چارو مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشری ماڼۍ په دې هکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ترافیکو ماشونه دې د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو به ماشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکي یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت معلومات له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یې یوازې کابل کې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډیر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترین کوټ پر یو پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیر شپه شاوخوا 3 بجې د ترینکوټ شهر اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ تا کړی.
تیر شپه 3 بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ سیمه کې البته د نچین په پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو تهاجمي برید په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یاده پوسته هم تخریب او هم سقوط شوی چې بېرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوې ده او همدارنګه طالبانو ته هم مرزوب اوښتې ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بلخوا بیا د یادی جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیری وای د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. ټپي سرتیری دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دوی د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دوی د مرچلو نشتوالی و. دی وای دولت تر اوسه پورې په خې پوستي او یا هم مرچلې نه دی ورته جوړې کړې، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
زما نوم لالا ګوزی سلورم ازه کې د ټولي کرګا کمانډان یم. سیم بل مرګره ټول شي جنگ دی کور شنګان په سره وځه شرکت په سره وکي پر لار باندې پر ما باندې مې پټاو کی زیالت سره راو ګرځول مدان مرګره یو بل ټنګ سره و نغه یو ټنګ نس وکول شه د جنجی ورغلی هغه په غټ وکه څه ټپیان لرو.
موږ ماده و موږ ته کرګا نه جره جوړ کړی په دای سره کندوالو کې موږ ګرځول یغه چې خالي ګرمې تک شه نه دي سربستا جوال نړي ځدان کمی موږ ته وېد کرګا و را جوړ کیدار کمی خو موږ نو ساتل د موږ ساتل کیږي.
دی دغه راز زیاتوي چې وسلوال طالبان په شپنی دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دې برلاسي وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولي دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی او ستر چین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نوو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي.
په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کیدونکو شمیر په چین کې مخ په کمیدو دی، په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همداراز ایټالیا کې ډیر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په هیواد کې د 2300 شپږ ډیر ستنو کورونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوی دی. د ایران د پارلمان درویشت غړي او د ایران د عاجل او طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اختشو او کسانو په ډله کې شامل دي.
ترون سپدا سال کې چې د یو هوا د پارلمان درويشت غړي په کورونا وایرس سخته وی فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه چې د ایران حکومت وی زیات په دې وایرس سخته سیوي.
سالی صاحب امدا خبره اکثره ایرانیان هم کوي، دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان د څه باندې 3000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د اتاویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی، په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15328 تنو کرونا ثبت کړی ده یا تثبیت کړی ده. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم وویل چې د کرونا پیشه ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان ګاونډي تاجکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن له خپلو خلکو غوښتنې چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیشه نه ده ثبت شوی. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتې وو چې لمونځ به لغوی وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالی صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 95 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اول کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
لیسمت سروان څخه مو وردل چې کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی او په زیاتو هیوادونو کې اندېښنې پیدا کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر ندرتی د ایران څخه سره په تماس کې کوم چې دا سول دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصل او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېر مننه کوم چې زموږ ژغ خپروي تل مدام. السلام علیکم.
زمانوم همت دای له پکتیا څخه زحمت درکومه. کلمونی قدم کې د ازادۍ د ټولو محترم مدرنو کارکونکو بیا ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمه تاریخي ورځ ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا د پلان ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران خو په هیږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نکړي. والسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو سمون ډېر خوشاله دي. دا ورځ چې کوم تاریخوالي کوم سوي دي، دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند راي ساتي، دا چې قانون خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي، موږ شي دا ورکوړي دي. موږ در بازار یو، موږ دلته رمضان شوی یو، موږ په بازار کې پراته یو، خپل ځای ته نه سکللای. موږ د نور د دغه مشرانو ته دا خوښ دي چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ملت دا اولاد په سر وګوري، دا اولاد په سر وګوري، خپل عیال چې وګوري دا رب دا ټول سره کم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دې صدا خوښ دي چې دې موږ سره دا هم کاروي، دا ټول وکړي، دا ټول خلک هم دا یې بند کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له تېرې شپې راهیسې د پنجاب لاسپوت د په خبره چې پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې دا جګړه اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت چا ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. امین الله د کندهار له جړې څخه لیکلي وسلول طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. موین خان له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي طالبان نه وطن او نه خلکو د وفادار دي، باید سرکوب سي. سمیع الله میوند څخه لیکلي خدای دې وکړي چې راتلونکی پسرلی د سولې پسرلی. او د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بیسیم مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړی دی. له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلالزی څخه خبرې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویلي دي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې دفاعي حمله کړې ده. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګیت نن پر ټویټر لیکلي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر حمله لاندې وو او دوی د هغوی د دفاع لپاره عملیات وکړل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری سشکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زړورو ښځو نړیواله جایزه ګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د پایو خبر پاڼه کې دا خبر خپور کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه شاروالې په توګه ظریفه غفاری ثابته کړه چې د زورواکو سړو په وړاندې درېدلای سي او مبارزه یې وکړه او هغوی یې غلط ثابت کړل چې ویل یې ښځې رهبري نسي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساري ګل سوبوتایوف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي خو په خټه قزاقۍ د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساري ګل په 2013 میلادي کال کې له شینجنه وتښتېده او د قزاقستان یوې محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان چې په خټه قزاقان غور او د نورو توکمونو مسلمانان دي د چین د حکومت په کمپونو کې تر شکنجې او سیاسي مغزي شستشو لاندې دي. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځنی ختیځ اروپا او امریکا په خوا د خوځېدو په حال کې دی. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاوی له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دي او د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لمانځه ته دي نه ورځي. په تاجکستان کې هم دراز د مارچ 2 تر 2 د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی.
له پرشته جلالزی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د نن ورځې سپورتي خبرونه له امید زهیرمل څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال فدراسیون روغتیایي کمیټې مسول د اسیا د فوټبال روغتیایي کنفدراسیون واخیست. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی وای ډاکټر بهرام صدیقی د اسیا روغتیایي کنفدراسیون غړیتوب خپل کړ. لدې وروسته به خغله بهرام صدیقی د هیواد په استازولۍ د اسیا په فوټبال او فوټسال لوبو کې د لوبغاړي روغتیایي او دوپنګ وضعیت کنټرول برخه کې کار کوي. د اسیا فوټبال کنفدراسیون په رسمي ډول خغله صدیقی ته د دې کمیټې غړیتوب ورکړی دی. ډاکټر بهرام صدیقی د لومړي ځل لپاره 2018 کال کې د اسیا روغتیایي کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی و چې وروسته د کمیټه مشر هم شو. وایس عزیزی د مالدیف هیواد د غوره لیگ سیالیو خه ګول ساتونکي انتخاب شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وای د فوټبال ملي لوبډلې ګول کیپر وایس عزیزی چې د مازیا لوبډلې کې لوب کوي د مالدیف فوټبال د غوره لیگ د قهرمانۍ ترلاسه کولو ترڅنګ په دې لوبو کې د خه ګول کیپر ډالۍ هم ترلاسه کړه. د مازیا لوبډلې سره دوه افغانان وایس عزیزی او شریف محمدی لوبیږي چې د دې دوه لوبغاړو پښتون کې د 150 امتیازاتو په اخستو د اتلولې جام خپل کړ. او استرالیوی لوبغاړی بندنګ د پاکستان د کورنی کرکټ سیالیو یا پی ایس ایل کې نوې ریکارډ جوړ کړی دی. هغه په یو لوب کې لس شپږیزې وهلې چې په دې سره یې د تیرو اتش پکیزو ریکارډ په بولا هو کړ. په لاهور قلندرز لوبډله کې لوبیدونکی بندنګ له لوبې وروسته رسنیو ته ویلي نه پوهېده چې ګنې د لس شپږیزو وهل به د پی ایس ایل نوې ریکارډ وي. بندنګ د کوټه کلې د لوبډلې پر وړاندې په 340 توپونو د لس شپږیزو او 340 په مټ 93 منډې وکړې او خپل لوبډله یې تر بریا ورسوله. پی ایس ایل د پاکستان د کورنی کرکټ سوداګریز لوبې دي چې یو شمېر نور هیوادونو لوبغاړي هم پکې لوبیکی.
د افغانستان مسایل بیا هم څیړو، خو اوس یوه بهرني مسله تعقیبوو. د ترکیې ولسمشر وایي هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند ټینګ سي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړی چې په ادلب ولایت کې له ټینګ سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. عصمت سروان په سټوډیو کې دی له نورو تفصیل سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبري ورسته له دې خبريالانو ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیا چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالف خواو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رعایتولو تور پوری کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیرونه ترکیه وروسته لدی په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې دغه هیواد سباندې ډیرش پوځیان د سوریې د دولتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووشل شول. د ترکیه دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل تیرونه د دوی ټول ټال ودیش پوځیان ووشل شول، خو په مجموع کې په تیر یو میاشت کې په ادلب کې لږ تر لږه 50 ترک پوځیان ووشل شوي دي. روسیه نن وویل چې په سوریه کې د ترکیه یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلب کې تازه نښتو د ترکیه لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل مات کړی او په مقابل کې ترکیه د یونان او بلغاریا خواته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیه د کورنوی چارو وزیر سلیمان سویلو نن ادعا وکړه چې 1.5 لک سره مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دویمه نیمه کې 2019 پروګرامونه اوریدل شي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په نړیوالې ټولنې رخ کړی چې په افغانستان کې د اړو کسانو مرستې ته ورودانګي. په افغانستان کې د دغه کمیټې مشر ویلي دغه هیواد کې د سولې چارې پر مخ روانې دي او هغو کسانو ته باید بشري مرستې برابر شي چې پخوا په جګړه ځپلو سیمو کې بند پاتې وو. په دې اړه تفصیل د اسدالله په راپور کې اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ژغورنې نړیوال کمیټې مشر ویکی اکین ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ممکن د پام وړ تاوتریخوالي کمختلار هواره کړي. د هله خودلې چې دا هوکړه به په ټول افغانستان کې د سولې د ټینګښت لامل شي. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي افغانستان کې د لسیزو اوږدې جګړې د څه باندې 9 میلیونه افغانانو ژوند ډیر خراب کړی او دغه کسان اوس بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې مشر خاغلی اکین ویلی افغانستان کې جګړې میلیونونه نور کسان لخپلو مینو بې ځای کړي او اوس مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دغه کمیټې په مرسته کوونکو غږ کړی چې د دغه شمیر افغانانو لاسنیوي او په ځانګړې توګه د هغو سیمو مرستې او پرمختګ لپاره لاس په کار شي چې پخوا ورته د جګړې له امله لاسرسی ستونزمن وو. د کمیټې په خبر پاڼه کې راغلی افغانستان کې واقعي سوله باید یوازې په بهرنیو هیوادونو کې په خبرو محدود نه شي. د دوی په خبره سوله باید داسې وي چې د افغانستان په ټولو 340 ولسوالیو کې حس شي. د ژغورنې نړیوال کمیټې دغه راز ویلي تلپاتې سوله باید په رښتینې ډول د ښځو، ځوانانو او نورو اقلیتونو حقونه خوندي کړي. دغه کمیټه له 1988 کال را په دې خوا له زیانمنیدونکو افغانانو سره مرسته کوي. د دوی مرستې د زده کړو، خوندیتوب، پاکو اوبو برابرولو، بیړنیو پیښو ته د رسیدو او په ټوله کې د اقتصاد د بیا ښه کېدو په برخو کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقی اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقی اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق د ځان نه سلب کی یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخه څه ده، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کیدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ورباندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ورباندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دې ته د انسان ذاتي حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان هغه کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی و رحمان بابا په اړه، خلک وایي نه پوهیږم، بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحن مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخکې دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي، زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نه شي، غلی پاتې نه شي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې مورې مانو ورته لوګای کړه زیارت تتللې چا به مخلي د لوینه آیا کلا له نظر شویاست
تو ماما جی میرا گئے ہوتے اچھا آہ آہ سونا خیستہ دے ماما جی میرے کور نوتے نا وہ لگ ڈگ دوس نراول تندے ماس جو نو دا خما تخپل عملی دا خپل سرگ ملی دلی دا
تورو چامو کے د نظر نشی نظر نشی چرتنا جوڑ دسل سرا نشی
د نظر کې دل په وخت څه کوي
بعض خلک سپلانی ولا لوګی کوي بعض خلک مرچکی مرچ نه دی هغه ور ولا واچي کوڅه کې لري کې بعض خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعض خلک لار کې خزلی راټولي
د اسلام دین د نظر کېدل په حق لته وایي
نبی علیہ السلام استرگ نظر حق دا او قران عظیم شان کمنا غلی دی و ایا کاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم و نجدد لا خلق تاب استرگ باندې و هی
استرگ ظالمانی وی استرگ قاتلانی وی
نن همدا موضوع چیرو په پیل کې با واوري چی نظر کېدل ته لڅ وخت را پدی خو د خلکو پام شوی دی ورپسې د نظر په حق له د خلکو خبري اورو په اخر کې لدینی اړخه هم دا موضوع چیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی دا او زه وګم جبر خیلې درته وړاندې کوم
درنو اوردونکو په افغاني ټولنې سربېره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چوي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړې وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګران بیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو ووهه پاریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لورې په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي نوموړي په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لوستي دي
که څه هم په دې برخه کې ډېرې څېړنې شوې او ډېرې لا نور هم د کېدو په حال کې دي خو دا معلومداره خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپرېږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپرېږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې یو سګر زول دی یو چا په حق لا دا سپیدی او دا خبريږي او دا اغیز لري ما ویل چې لټول بدن نه ام واش خبريږي یا دا سپی خبريږي او سترګو نه ما اوریدلیم دي چې بس یو چا چاته وکتل او هغه نفر یا چپس یو چا چاته وکتل هغه نفر ناروغس یو چا یو ژوند ته وکتل یو ساروی ته هغه ساروی چپس زګونه خلی ته راغلو مرکند ته وسپارل دا سمه اوریدلیم دی او لیدلیم دی
اکثر خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مارک سبب کېدلی شي د میدان ورداګو اوسنکي اجمل وایي چې د پستر ګو داسې ماشوم لیدلې چې نظر تر مارک پورې ورسوي
هغه هم داسې نظر سره وایي ډاکټر ته ول دواې په کار چې بیا وکړ کنه څه بس ټول ول دا نظر د لابازي سیاسر او هغه وایي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټري دوام په وکړ نو مشکل کې پیدا نه شو مثال والدین یې چې موږ باندې رجای ته زیارت هم بوته پیته را اوسکار ور نه بس دا وفات و دې خپل کور کې بلکې ماشوم د دوه دی یو میلیون هم زوی ده ازوی مې وکړان لور مې وکړان ده او ته په خدای باور وکړه یو وایي مبادله وایي هغه چې کومه کور کې کېنه هغه کوم بس یا لویږي یا کوم ځای خوږي یا بغاری چې نیل کیږي زاری چار ته دوا شي مرکو هیڅ په خیر سیاسي به پیږي کنه خزي یا دا به پیږي چې زاده غن نظر سوي
د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو پر وخت خلک لبی لا بیره تجربه څخه کار اخلي څوک مانو او سپلنه دودوي څو ګوګل او ولس وځوي ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دای څوارلس لمسیان لري کله چې هغوی له نظره شي بیا دای په خپله دموي
یو ښه کور چې چا جوړ کړی یو ښه کلا چا جوړه کړې د هغې دپاره خو د دوی د نظر ماتې دغه چې دي مختلف دي بعضې خلک سپلانی وله لوګی کوي بعضې خلک مرچکی مرچ نه دی هغه اور وله واچي کوڅه کې لري کوي بعضې خلک د مال غشۍ په لارې کې دغه کوي بعضې خلک لارې کې خزلی راټولوي دغه کوي او بعضې خلک داسې کوي شکې په چا ولګي چې یاره دا به دا زما ماشوم یا دا زموږ کور یا دا زموږ مال حال چې چا نظر کړی په شک ولګي د هغه نه ځي د هغه نه یو شی راخلي چې هغه بیا سیزي په اور باندې ځینې خلک داسې چې د خپل کور په مخ کې داسې یو شی ځوړن کړی چې رانه نه وځي سترګې پاغي ولګي چپړه یا چپلې زړی د کور مخ کې زولند کړي ځنی خلک کوتري ساتي د خاطر چې کوتري د نظر جذبي په کوترو نظر ولګي هغه سړی تی بچي ماشوم تی بچي ځنی خلک د سوي ساتي خرګوش نو واړه واړه ماشومان اکثر نظر کیږي مهندی کله کله ورته چې ماشوم وینځي دغه کې نو دې خاطر چې نظر نشي یو خال ول درنجوګ دی بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په خار او بازار کې ځینی میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي 45 کله نه لیلمو وای کوم کسانی چې سترګو ته خکلی ورشي نظر ماتوي
کوم خیزو ګوره خیستوی نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډی د پاره خوی او دوکانداری د پاره او د نظر او د بد نه د خشیده د لوګي چې پیسدارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کوم خوري قوارنه خوی
هغه کسان چې د نظر ښکار شوی پاک لې چوي د پخترمو د کابل بخار کې یو شمیر کسانو څخه کړی ده
زمانو مت اولاد قندوز ولایت اوسیدونکو يم نظر حق ده د کوم کور ماشومان چې ډیر خیستوی او د چا به مینه ورشه واغه ماشالله مونه وای ماشوم نظر کیږي په کور کې زما خپل خورم او سره ناس او ماما زوی میراغه او ته اه اه تونه خيسته ده ماما زوی کور نه وته نه ولګ دغ دوی نه راول تندې ما شو نو دا خو ما خپل عملی دا خپل سرګ ملي درې ده
نو می نظر محمد ده د جلال آباد يم ولا نظر خو ما فکر درو خبره ده خل د ځان خبرې جوړي وای نظر نظر چی ک نظر کېده خدا خه خل بغون نظر شي وای نو ټول به ماته ګډ وای ټول په ځل د خدای خدي
نو خپل قنداغه ده د کاپیسا دی ولایت مربوط يم او یو سم خپل پوسټر ګلیدلې یو چا خیسه غوایه درلو ده او ډېر خوشې کولې به یو خزر اغله کله چې غونه شوه دی وخت له شوه دی ډېر جاتې به وای تاسو مره خواده بس د کور چختنه مویل ولات خدای خیر کی چې دا واپ نظر نسی هغه چې دی باندې بوله و پیپل کې بخوا نه نو تل بخای مات سول
ژوند په شی بو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چوو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
رازو دی ته چې د اسلام په دین کې د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو مسله څنګه ده د پوهنتون استاد ډاکټر نور الله کوثر وایي چې نظر د پیغمبرانو له وخت څخه راپاتې ده ل نو موړي سره زمنګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي په پیل کې ورنه پوښتلی چې په خپل د نظر کلمه ورته واضح کړي
نظر لید توای او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې ورځي اسلامي شریعت کې د ته نظر وای او د سترګو زخم هم د توای پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ته العين ویل دي د سترګو رسیدل د سترګو zarar ده او حق ده باقید کې د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله زین خلق ته ور کړی د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي کله نیک تاثیر ولې او کله بد تاثیر هم لري خو ډیر زیات پایله دي بد دي دغه ته په اسلام که نظر یا عین یا سترګو زخم وای
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عمل څومره لیدلای ده اکثر کسان په دې باور دي نظر یی ستانه د خلکو خبرې دي
نبی علی السلام وی سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کوم راغلی دي چې و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم و نجدد دا خلک تاسو سترګو باندې و هی پیغمبر علی السلام ته وای قران عظیم شان کوم راغلی احادیث کوم او مجرب هم ده ما خپل سترګو لیدلای ده په څو مجلسو کې چې د سترګو داسې او تاثیر د سړی غورځي موټر چپ کای حادثی عمل بلنو چپ سویدا او اسلام د منی تجربه د منی ځانګړ علم د پنوم هیپوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنتیزم وای دغه هیپوتیزم علم د دسترګو تاثیر د دسترګو اثر ده او ساحران او جادوګران او کاهنان هم له دینه استفاده کوي
ځینې کسان د نظر لپاره مانود دی چې مثلا وړ په موټی کې اخلي دا څوک نظر سی دغه سره ته وای ګوګل سوځي دا شایان څنګه دی آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولای شي یا غوڅوک نظر سوی هغه بیرته روغیدلی شي
ځینې شایان انانوی دی په اسلام کې سبغانه لري لکه دو ډول دی مانو سپیلانای زین وای چاله یو بند را واخل دی او تار دی بند وسوسه دا اسلامي سبغانه لري
کوم کسان ډیر نظر کیږي مثلا زین کسان وای چې لخه نظر ده زین وای چې بد نظر ده
معمولا هغه کسان دی نظر ښکار کې دلی چې هغه خط سیره ولري هي او لباس ولري دغه وجه د پیغمبر علی السلام وای تاسو کله د چا خوخم سول ډیر زیات پسترګو باندې خوګو لګیدل تر باندې ډیر زیات خو لګیدل تاسو وای چې ماشا الله تبارک وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله بد نظر اثر لبین بی معمولا نظر په خو باندې لګیږي
هغه کسان چې په ځان پیږي چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي
پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دی او نظر لري نو هغه خلکو ته پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله چې شه ډیر خوښول او ډیر چې تم په زیرو کتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچھا ته نظر لګیږي هغه دې همیشه هر چې ته کتلې ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې د نظر تاثیر ختم سي
او ځینې کسان بیا ملات ورزي تعویز کوي بیا غا تعویز ته سور پوکي شین پوک ورکې دلته پوګه باندې کلکی دغه مسائل څنګه دي نظر لپاره
په اسلام کې تعویز کتبی تعویز پیغمبر علی السلام نه دور کړی صحابه نه دور کړی مقدس کلمات ویلل او دم کولسته پیغمبر علی السلام دم کړی دي صحابه هم دم کړی دي خو تعویز یا معاوضه په کلمات او په لیکلو سره په اسلام کې نشته
درنو دوستانو په دې هله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هیڅ چاره